تاوتریخوالی تازه چپی پر دغه تاریخی غونډه سیوري غړولې وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې پر ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته رقم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړی ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوو لابراتوارونو تایید کړی ده چې ناوالني د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې او دی د دوشنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوو لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالني د نوي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبې په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلې چې ناوالني په زهري موادو مسموم کړای سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالني د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالني ووژني. کرملین وایي د ناوالني پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالني د اگست په 6 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالني دوه ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې وو او وروسته د ده د مېرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالني نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه ته کیسه راته کولای شي؟
جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د دی وروز و منز که کیه فوت لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خالی دی وروز و پا منز ایخه از ما پا نامراد زرگی ده او رو لگاوانه.
پا فنکار برخه که با ده معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شی
اولی خوانده پا وطن ده خوشحال اسپلی سولی ارام اسپلی سولی ارام اسپلی.
پا زرپان که با لند کیسه سبا واوری
هغه محل چی لسروی سکوز سوم نوی محشام و نوی واور ورده دا سر پلار که واوری سار کرم
او پا ورخمین خیال که با دا دوست محمد دوست نظم زندگی واوری
زندگی می دا واکمن تشری کولو زندگی می دا هر چا سر جنجالو زندگی می دا دی خار بادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کې د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټری کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کې پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ور واړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کال یې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټرا لسګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ڈی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبی ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبی جرګه کې هم فعال ادبی خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننۍ غنا د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبی تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالۍ کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړه ایزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته غوکیږو چې په اړه یې راپور رالیږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلارۍ کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کېږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په موخه راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار د سولیا دا نمبره ده سری خوښ یې چې بیا تورس
کوم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي
جنگ کیسه قاعده دا غلو کیسه دا دې پاتم سیم کې هم دلې هم ته تو سنټر و هم سټر څه چلاله مو دلې هم ریکارډ ما سم و راچو سو د نړۍ بنا ته نه بس زم د ته ډېر راځي سار راس بیا د مزګار ورته نه سي نذیر بیا کوټه ته سبکه په خاطر راځي دې دلته نه سي.
دغه فلم او سریال پلورونکي هم دا مني چې ډیر مشتریانې ماشومان دي د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال پکې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړې سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې د دې لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې موږ ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربند فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا در سره پیدا شي هم تاسو ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیره اونۍ د مصر په قاهره ښار کې د ازادي راډیو په خوانی خبریال عبدالرؤف هروی هم له دې نړۍ وکوچید. د ازادي راډیو په خوانی خبریال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروی خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروی همغاړی خبریال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروی ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کول، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروی صاحب د فارسي ادبي برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه پهلی لای کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستې دي، اما د تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر آخري حده مراد کړي او هم له خپلې وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې د اغېستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مړینه واقعي یو لویه ضایع ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره در سره وي که شریکه کړه سره؟
ترمن صاحب، یو ځلې موږ پراک ته راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شولې هغه جملې چې په لاس لیکل شوې وې. ناوخته او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و، د پاک کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه کړې وې، غورځولې ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب، هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لږې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته تر هم راټولولې او کومه ورختایي چې وه، هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسابوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه ثبت شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وی یا به مو خالونه وهلی هم وی، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړای چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وای. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نو رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی، د دست تر کندهار یا لوی کندهار، د خاپکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا مو یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلرو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه. او خال دې دربین مخ دې ښیښه ده په شکاریږي نرې لږې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی. خال فقیر مخت زیارت دی پانه را یوریج دی جنده و لعل دینه. او خال واه خبر ده نکرم یه دول گیلاده دی
عاشق الخواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر دی نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون به سرونه بلی اساس پخواه وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدد که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده رو که خراب دیر کار شوه ده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینه ور نرشی بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چه درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریا بیا کلان احمد جان چشن خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی انجا نوکه با وحل پا خوانه چا برتویل چی ناری خالده و چا برویل دست ده اینه زبای شاخونه وار کرد اغا بای کابالا سوزه ریشکه چی روش که والا اغا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچری موچری و تکی گو دستن سر بیواله چه آقا مینی سی این و آقا با سر سوزه با گرد است آقا با تکش نو و تشین خال بس
اجمال احمد زاید از ازوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شویده ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی آقا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس دی معشوقی دی نوم لیکل و خودل
پر ساتو دسی چه تا نشکارکو کچیری مر بانی دسی خلق و گمان رای بیا مر ورتوائی چیار دامو دا شوق دا پارک کردی دی دا خبر وارو پر بل طرز بانی وارو چه چه من توب کردی دا درد بلکل نیسازی دا دسی ای لگه سوک چی دیو چه سر مخصری پی دا دسی دا درد او سوک چی مینو نو دا درد خونه نیسازی لاسونا بری گیری لاسونا بری بری خلق کستا پامی دا دزما بطندی که میو خال دی شین دا خون مخامخت وینی مال چه دازما یو نخشی پا بوری راسی چی دا جلکی پلار یا دا دغ پلار بیا ورور بیا غری ظالم سی چی ظالم سی بیا همونس موش واس پا کار دی چی موش ورپسی دا خلاص نه دا تروس دا خبر
شن خالی دی ما تراکی کم دی طول و سیرا وخلی کم دی طول و سیرا وخلی شن خالی پا کلی نالا لبلچ روڑی لاغارا لبلچ روڑی لاغارا
کسان چینجونو او میرمنو تا خالونه گدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلبه دی نورو میرمنو پا مخونو خالونه لیدل نو دیر بایخوکی دل یو ورز لکورانه سخه پا پتا شنخاله ترورتا برخلا پتندی خالونه که خودل خوست دیره پیمانه ده
و ماشوم توب که زر دیره وڑا و ما کلمه چه کسا که دخپل و انزول و سرالو بکوله طول سر یوزاش بود زمون آل تا گواندی که یو میرمن واقعی به هر چه تا خالونه وحل طول سر یوزاش بود برا لو چه رازه خاله بنده خالونه که مشهور و پشین خاله خاله بنده برا غلو اقای خاله مکتا دا خالونه وحل دیر درد درلود با مغا وقت که کلا چه کور تا اولا ما مور می ولید ما نور کورانه دیر را بانده پوستش و پخارش ولا دا خالونه والی پتندی بانده وحلی دی خو چون ماشوم توب و نپوهیدل ما نپوهی و مغا ورز نه چه کورانه مور را بانده پخارش ولا تردنی ورز پوری پشیمانی را سره دا زرک مو چه والی می دا خال و خو شدی خرنده بانده منو لریکی گینا دا اندق خطر زدی رو خطایی نکنه گورم ترسو دا خپل خالونه خپل تندی بانده وانه گورم
کوچیان به وای کله چې د دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندې وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې موږ کډه بار وو ګورو مرور څه کوم کوچیان کنه ماشومان دې موږ ستړي چاري تیګې ته یې د سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه سي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچی خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یاد لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه خ معلومه ده کنه اوس دې موږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیا چی بازی خلق مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یو نه خبرو نه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
زینی کسان د ماشین په طریقه هم خالو نکدی. خال چی پر شکل وی هغه که د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتیشی د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکلا د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمی غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس به قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دې کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل لسی په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعرۍ ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضي بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړې. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
فنکار هر څه شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې هغه توکلي په دغه سې څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو چې باندې ځان سره زمزمه کول، او ورو پسې د شاعرۍ دغه څه وروره چې دی چې اوسه وو. دې هم ځان د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګر یم.
مینه دم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړخم حالات راځي
لیونتوب چپی راځي.
باوجود کې چې ما وزن درلود او داسې وچ وزن خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو ډانډینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوا نه کومه دغه نه وله مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوسته او نګران مې او کونړ څوکۍ مې پرېوسته لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بازي وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن مې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، د پاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، چاره مې نه کېده، زه باید تللی وم.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی؟ خپلې محبوبې ته، چاته، مینې ته.
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان منګل او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک همدغه ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې دیر مستبد حکومت او دوان ملن حکومت نو التبا د غریبی امکانات وسیو کاروبار دیر
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی او مثلا 14 اگست په دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو څه احساس کاوه
هغه روم په کوټ کې چې راول نه کړ روم په کوټ کې خپل خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان په بازار کې دی په احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکړي وطن ما دلیږي نو هغه ورځ په دا غوی د خوشاله وو موږ په کوټ کې نه موږ نه وته
څار مان دې درلودل چې دا وې غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع و بیرته چې زه خپل خپل خال د خپل خلیا راوستم نو زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په باندې شمولیت کوم غورز باندې او ما غسمه کوي
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی و د لیکل د غورز تازه
شی ډیر ملي کړی دی او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې هغه د البته اوسنی زمون د خدای د افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده او د سولې په خپله باندې ما یو څه لیکلي دي راولې خاونده په وطن د خوشحاله اسپلي سولې ارام اسپلي سولې ارام اسپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور اسپلي سولې ارام اسپلي سولی آرام اسپلی تیری طول چیزی مو ده غم و برباد ورزی دیری ده سخت ورزی دیری ده سخت ورزی کریان سه لوره هر افاد خوشحال اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی غرنا کر غنا دی کزم که آسمان زمون وارا پو فیغان زمون وارا پو فیغان زمون ربانو نصیب کلمو پزوند ترقی اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی منگا دی پردول لاسا ایس وقی ونلی دا ایس آستی ونلی دا ایس آستی ونلی دا مراولی ربانو پر منگ دا بیکو اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی خدای دا خپلونا پا خپل مند که سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اخو وط غالو مینا اخو وط غالو بیا باغا وقتای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولای خدای ته ما مخیار زکو شي غدا مینې په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو مت رسیدلې ما نو وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دیو مت کوونه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ د په اړه مال چا سره به تم نه لیکل دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل یو روبای او بغټه یو او کیس ما کیسه د غزل ما شاعری ما کیسه ما کیسه خو د غزل بر خط کې ستر نه او په ټول جهان کې لول نام ونی خان لري خون او له هر څه نو چت خپل مقام لري خون روخانه کې خون کې تیارې دي جهر والا چراغ د علم پوه او عرفان لري خونکی خونکی دی چې ګالي زحمتونه تکلیفونه د پوهې خپرېدو زړه کې مرام لري خونکی شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکی په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خونکی ارزوی مقدس را د پاک زمیر خاوند دی او کومن د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی او څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی کې مقام ته یا قدر تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ اساس په ګران وطن کې ښکلي باسواده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم درکړی ده توجیهی دا مانا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر مقلا را باندې لاړ شي او د خلکو اذهان روښانه کړي ورته وښایي چې ورور زموږ مسال د خلاصون او د فلاح لار دا ده. نن اتکی او پیزان او شونډې او خال او خط او تیشو خو هیله مې د شاعران دا ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې، د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وحدت په خاطر باندې، د سولې په خاطر باندې دا ذهنونه را وپاروي او دا خلک سره منفجم کړي تر څو پورې چې زموږ دا وطن لکه د نورو دنیاوالو غوندې وغوړېږي وځلېږي او یو روښانه او یو زرغون ژوند موفق باندې راشي.
ډېره مننه استاد.
د زمانه له بدلون سره خلک مصروفه شوي، کوخخ کوي چې لږی مودې ډیر کار واخلي، اوس د زمان په ارزښت پوه شوي. دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي، خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام ترلاسه کړي. راځي د خغلی اجمل پسرلی لنډ کې سو واورو.
زرپانا لشیشې پښو کې لیلې ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په حاضر کې لګیدلې شمه. یوا شمال پکړې د بلې رڼا خزولې د شارت تیر جمعې هم راغلې وم. هغه مهال چې لسروي سکوسوم نوې ماښامو نوې واور ورېده، د سر پلار کې واورې سار کړم. ورونونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده به هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګرټو دکان. دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تېر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست و. تېر ژمی هم دلته خلک و. دوی لا ژوندي دي؟ سبونه دي وژلې؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم. اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یوه نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس سو. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستې یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراک ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره شوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلی وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي. هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي. دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پوری تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرن خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامری څو تصویرونه، زندگی می د جګړې هواله جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بې وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بی پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. ته چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي زه قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښې څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفمشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او تم ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړي چې پردی او حجابونه مترمنز دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دي، لیونی
داستا وجود زما وجود ته خو په هی گما حیا سترګ کې ساتي دا زما د حوصله اخري حد ته ته چې پټ تمنا سترګ کې ساتي نو لاس ترا چی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو ل روايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو نو لاس ترا چی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو ل روايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو.